پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د لیسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د جګړې لومړی کرښه تللی چارواکي وایي چې تېره شپه د طالبانو پر سنگرونو بمباري کړې ده تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو خبرونه اسدالله لودین اوروي
میری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري نن د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ کې پایلو به ترسره کیږي او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو بشپړ خبرونه نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره ډبلیو اف پی وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمېرې چې د همدغې ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوې د 3 کلونو مخکې دي او اټکل دا دی چې اوس دغه شمېرې نورې هم زیاتې شوې نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2.5% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي د خوړو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا جګړې او طبي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی او بریدونه په شا تنبول شوی هاشمی وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوخته خو کره شمېرې اوس ورته معلوم نه دی طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي په دغې سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پایلو به ترسره دا ټیم د تیرو کلونو په ورستیو لوبو کې تل ناکامه ده سکل دا تل ولې لپاره د دغه ټیم چانس ډیر لوړ دی بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتله لوبډله د نو غوړي چې د دریم ځل لپاره د اتله ولې چانس له لاسه ورکړي
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تلې میاشتې په 2مه نیټه پیل شوی او اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیات کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وي جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او یې ویل چې ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر ادلون بدلون تمرکز کړی د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3مه کیږي په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار وبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی و او 7 کال امریکا ته وسپارل شو سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستې او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنی ډول د زرګونو نوو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوې. وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون لوی ډاکټر سره شریدلې یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سرګندونی دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14 د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شه ده؟ پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی.
تر وی بچی او شمیر نور مطالب هم تاسو د رډو لروانې خبرونه اوریدل شئ. په هلمند کې جګړې سړې شوې دي خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسکونو سره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. نور به له ده واورو. دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه ستاسو سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د ښار درېمه او زه د په دغه سیمه کې یم. د جنګ په لومړۍ کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې په دې سیمو باندې په لومړیو ورځو کې تودې جګړې تېرې شوي دي. ما په کومو وټاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتېري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي خو داسې معلومېږي چې د شپې لخوا ډېر په اداره پته کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادالي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کډ خال یو موټر تیریږي. داسې معلومېږي چې د خلکو هغه هجوم چې د ناامنیو له امله د کورو څخه وتلي او پر ښاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 5,500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولې تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوو ته رسېږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کېږي. که پیدا شي هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالیو تلتک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یادې هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي او یادې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته اوسي هغه څه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندویو ادارو څخه په خاص ډول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ دپاره دوی ته خیمې ورکړي څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی چې په کمپ کې د مرستې ورسوي. خو دغه چاره لا تر اوسه نه ده سوې او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده. ښار د ماسیرې په حالت کې دی. د ښار په لسمه درېمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی. د ښار څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي. او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري، خو د تلفاتو ارقام یې زموږ په واک کې نه دي راکړي. طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روغتون ته د جګړې ګڼ ټپیان وروړل شوي دي. دا روغتون د 209 اتیا بستر ظرفیت لري. د دې روغتون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدواره خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حمله د لودي او هغه د سړی مرمه په جماندې هغه زخمی شوی و. هغه روغتون ته راړول شو. په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ اقدامات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو، خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې و هغه دننه مرمۍ لګیدلی و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه یو بله مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و. هغه روغتون ته راوړل شو. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو.
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زموږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو، خو بیا هم زموږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کړي بې ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د نن خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغو ټپیانو کې څومره کسان پر لار او ستاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته را رسیدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان راورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو. او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسیږي. نو طبعاً دوی په لاره کې مړه هم وي، خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته. اکثره خلک چې کوم بېځای شوي دي هغه دقیق شمېره مونږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بېځای شوي دي او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشتي. یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
د بوس روغتون ډاکټر ولی الهام له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه شخېدلی دی او ویلي دي چې دا د طالبانو تېروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تېروتنه کوي. ښاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړې او ده وویل هیڅ لوری باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړې او ده وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. امید زهیرمل له کابله را سره ده، نور تفصیل له دوی اورو.
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې خغلی عبدالله ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. خغلی عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي. نو دوی دا تېروتنه کړې ده او د دې پر ځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یوه بله نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امنی باشه که اونا
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یوه بله نسخه ده.
جنگ به یک شکل دیگه.
عبدالله دا هم ویل که طالبان په دې فکر کې دي چې یا ولسوالي نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسني وضعیت کې د دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تېروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تېروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړې دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشارې سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم خبرې وکړې، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوي ته وایي چې قرآن پر میز کېږدئ را سره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای به له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. خغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشارې سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپلو کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایي، بې له ماتې، بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل. زه د تیر په څېر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
شبر صاحب، دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوې وکړې. له ډې ډلې بیا د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب وویل چې دوی سوله غواړي خو با عزته سوله نه، یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. د هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبانو تېرو ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي. دوی خپلې اصلي سیمې پرېښي، اوس په خورا بد حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهر مل صاحب، مننه وام اوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې طالبان تېروتنه کوي چې شخړې یې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خپرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایه ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خپرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همداراز د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ټرمپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو ده ته وویل چې سږي یې څه نا څه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پر ده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې یې جوړې کړي دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې او ویل د ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتو د کرنې او خوراکي سازمان د تأسیس د ورځې په نوم نومول شوې او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
پرتن خیرنی جامع او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلان زرګر چې 15 کسیزه کورونای ورترغاړې ده د کابل ښار د ویچنډي اریا خارګوټي ته چیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورنۍ ژوند هم ډیر ښه نه ده. زرګر وای خوراکي وچړوډي او ځینې وخت سبزیوي. مشر زوی چې ذهنی ګډوډي لري له پیدایښت یې شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لاره سم نسیتلای.
مشکلات ټول دغه د څه د زمه را باندې دغه مالو نه ساتو، دغه د مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوسوي او زمه تیرو په دغه تر پالو کې اغم درګار در باندې راڅاتي او خوراکم چی شه ده پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو، وړي ککتغي کغوړي ک مثال دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بې وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2040 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی و له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر د افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایی مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغې ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 را کم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا
په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره وړاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کرونا وایرس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړي. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلي چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 140 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ نمانځي کیږي. خو اوس باور دادی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو غنم لرم چې دلته موږ باندې د خیروره د شالات چې وخت موږ د جنګو د لاس د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي د خپل ځای نه سر پناست چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د خشنان سره د خدای په خدای ورته نو ورزه اوس هغه یو خاطه د غزمنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سمول فازا دی ورته دا چې موږ د خو اسمه سره د کومک وو کې اجازه اوس چې نه راته برابر چې موږ خاطه شروع وره
میرویش اخلاقی د هلمند ولایت سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د دې شاته راکړه سوي چې دغه سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت په خاصه او نه د تجارت په خاصه او جهه هیڅ د دې دا نه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکې دولت دې ته زیاته پاملرنه کوي او اوس په لاره هم زموږ په هلمند کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لم هم نشته شبکې مو کار نه کوي بندې دي پر مثال برکونه منسته نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسې مې تماس نیول یا پیغام ته پیژم لمړی خو د هلمند جګړه سخت غندمه یقیناً د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخته جفا کیږي چې هر څوک یې کوي دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیري یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فلحال ژمی دی د ژمي ابتداد ډېره سخته هوا ده د باور وکړه چې په متاکونو کې له چا سره څه یخ کیږي د امکانات وخت نه تېرېږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال د سړکونو باندې ژوند تېرې د خو دې په تکلیف دا هم خبر شل کول ډېره مننه شوه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسه د رډو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنمرنګ له غزنی پر استولې سمس کې لیکي پر پاکستان او طالبانو باور نه بخښیدونکې جفا ده. حمیده له کلات لیکي ولسمشر د بی رحمه دشمن په وړاندې د افغان ځواکونو لاس پښې تړلې دي. عزیز زابلای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی. د هلمند عمومي لار بند شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډېر زیات ګرانه شوي دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز خالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره پراستولې سمس کې لیکلی دی په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګۍ واده جوړ شوی تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار پراستولې سمس کې لیکلی دی د هلمند د جګړې له امله د کندهار برېښنا قطع شوې ده. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلی دی طالبان که سوله کوي نولې په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. وسیق له بالامرغاب ولسوالي له بادغیس څخه لیکلی دی د هلمندیانو پر کډواله کېدو سخت خواشین یو بمباری باید ونشي. دانش افغان له جلال آباد پراستولې سمس کې لیکلی هم جګړه هم د سولې خبرې دا د اور او اوبو په معنا ده هیڅ سر نه خوري. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام خوست ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې د افغانستان نږدې 6.5 میلیونه وګړو له ډلې 450 د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوه حسافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د بریدونو کې د وسلوالو پاڅون کوونکو یو کس وژل شوی دی. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. نن په 6 بجو د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دو جلا تلویزیونی خپرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو.
او اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام رواني ناروغي ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو عزیز مرسل زازه يم. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو خرونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورسخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتې دودي لاملونه یې څه دي؟ ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي؟ او د دې تر څنګ ورته د دې ته نورې پوښتنې کچې تاسو سره هم پیدا کیږي. کولی سي په خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 45 40 او 0998 225 50 مو د اړیکې شمیرې دي چې تاسو کولی سي را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د ټلیفون لارې د موږ سره په خبرونه کې ووسی او تاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
علیکم سلام، ستاسو د وخت په خیر یو. همدارنګه ټولو هیوادوالو ته څوک زمون غږ د ازادۍ رادیو د سپونه اوري سلامونه او نیکه هیلې ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په خیر اغلی خبرونه ته پوښتنه به داسې پایل کړم چې رواني ناروغي څه ډول یو ناروغي ده او په اړه یې کچېری معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغي، رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس یو 150 ډوله رواني ناروغي دي چې په دوه سیمپونو باندې تقسیم شوي دي. اما په عمومي توګه وایم دا مې د خاطر ویل چې رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا 150 خفیفې، متوسطې او شدیدې ناروغي دي چې مختلفې نښې نشانې لري او مختلفې ځانګړنې لري. او خو په ټولیزه توګه زه وایم هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چې لري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري او د ټولنې د اصولو او اساساتو سره اړخ نه لګي، هغه سره په ټکر کې وي، د خپل حقوقو څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه وایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځانته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې، په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته مونږ ویل شو چې دا شخص په یو رواني ناروغي او یا دا چې په یو رواني ستونزې باختوي چې به د هرې وی رواني ناروغي خاص ځانګړنې یا کریټریاوي دي چې دا غي په اساس تشخیص وځي کیږي چې آیا دا شخص په کومي ناروغي باندې اخته دی چې خفيف دی په شدید ناروغي باندې چې وروسته دا غي تصمیم پنيول کی خټولې د توګه وایم د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي دا غي په خوند او لذت کې د دنیا نه د دنیا د وسایلو نه پاغي کې مشکل رامنځته شي دا غي فکری تمرکز کې مشکل رامنځته شي دا غي تفکر کې مشکل رامنځته شي او هغه د داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي د ټولنو د اساسات په ټکر کې وي یعنی مختلف شکلونه لري نو موږ وایو چې دغه شخص په رواني ناروغي باندې اخته دی دا چې کوم یو نه وده هغه به بیلی بیلی کریټریاوي لري دا مچ په عمومي توګه یادونه وکړه د دې د نخې نښانونه به یو یا څو نخې نښانې ولري چې بیا موږ ویلی شو چې د رواني اختلال باندې اخته دی.
بله، عرب شو دې ته چې د رواني ناروغیو لاملونه څه دي؟ ولې یو څوک په دغه سې یو ناروغي باندې اخته کیږي؟ آیا په دغه محیط ټولنه دا هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغي باندې اخته سي؟ کنه هغه جینیټیکي دی د کورنۍ څخه هم یو چاته ورپاتې کیږي؟
بله، رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري د څه په قطعي صورت سره چې په خاص عواملو باندې سره تمرکز وکي د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل لري چې په هغه کې لګتاس یادونه وکړه. یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکتورونه همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو بایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي او په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي لحاظ یا د ارثي جنټیکی فاکتور لحاظ مساعد وي هغه نسبت نور انسانانو ته په زیاتره اخته کېدلی شي. یعنی په ټولیزه توګه مختلف عوامل د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدا او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځیدلی شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورنۍ او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل په دې کې ډېر زیات رول لوبولی شي.
بله، ډاکټر صاحب، نښه او نښانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغي لرم نه لرم؟ داسې خاصې نښې نښانې لري؟
بله، ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه، تا خو مختلف رواني اختلالات دي لکه 150 وړې متوسطې او شدید ناروغۍ دي او خفیفې چې دې کې به مختلف نښې نښانې دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم پوښي او څه ساده الفاظو باندې هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي او سار چې دی پاتېږي ډېر خسته او ستړی وي، هېڅ کار ته زړه نه کېږي، علاقه مندي دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره، د همکارانو سره، د کورنۍ د غړو سره یې خرابېږي. همیشه دی غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خو دا دنیا کې چې ژوند کوو د خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم نا امیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه استرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي، یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شامل دي چې په هغې کې شخص سره واقعیتونه مختل کېږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به ورته پیدا کېږي، د دغه باورونو په نتیجه کې رفتارونه به یې خرابېږي، د اطرافیانو سره به یې روابط خرابېږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې به ژوند په مراحلو کې به ورته ستونزې پیدا کېږي، تصمیم نیونه یا تصمیمګیري به نشي کولی، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکلی نشي، او بالاخره د دوی بل فردي روابط همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دوی شغلي او وظیفوي حالت خرابې دو طرف ته ځي. که دغه ټولو نښې قانون په یو چا کې یو څو موجودې وي چې پخوا پکې موجودې نه وي او ورته پیدا شوي وي، نو دی د فکر وکړي چې کېدای شي دی د یو رواني فشار یا سټرس او یا دا چې د یو رواني اختلال یا ناروغۍ سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي او هغه مکمله هیستري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نه وه، رواني مشکل سره د مواجهه آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته سایکو سوشل کانسلنګ توای رواني اجتماعي مشاوري دي ناروغ ته ضرورت ده او کایا کوم رواني اختلال باندې اخته ده چې هغه ته بیا یو تعداد اختلالات کې درملو ته مرتیا پیدا کیږي او څنګه روان درملنی یا سایکوټراپی ته هم اړتیا پیدا کیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د دوستانو اړیکې به هم را واخلو، تاسو کولی سی په لاین کې پاتې سئ او ور بشو د دوستانو اړیکو ته. دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص زموږ سره په خبرونه کې ده. کچې پوښتنه تاسو پیدا کیږي کولی شئ چې اړیکه ونیسئ، تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. 0995 سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام، وخت بخیر. مهرباني، څوک لکم زایا؟
تاسو ډاکټر صاحب زوري کوم سلامونه. رومال ما د کابل ولایت قرهبا ول صالح خر.
رومال بخیر، اغلی خبرونی ته مهرباني کومه پوښتنه لری؟
ډاکټر صاحب ما پوښتنه ده چې زما د ازري دې څنګهږي یو کار ته، یو مثال یو دې تلل شم یا یو ولایت سفر مې یو بل دې دکان ده غدري سره یې سم زما خو دې ځان کې کې زړه مې دا کې طاقت نه کې دې تلل شم زه زر یو کار ته وختا مې مطالعه یو نیسه نه زیات خونه شو دې زموږ څنګهږي خوب کې راضي او دا نو دې خو دا غدري نه ماته پټا کې دې ماته بیا دې
او ډاکټر صاحب تاسو د خغلی رومان لکه پوښتنه لری؟
بله، یو پوښتنه دا تلرم چې اشتیاضي څنګه ده او د دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خوانه په کوم حالت کې ده او علاقه مندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منل شي نشي منل کنه هر څه نه د ضرورت تور ده. اصل نو ډاکټر صاحب زه تور ده خوب خو می شایم خو یو هدف ما پنځنه کامیاب شو پنځنه مونږ شو ولې او دا راته د سې د سندې لرم یو هدف نه سم تاګه درې مته څنګه یو کار دې زر احساسات کې لازم کار وکم
وسه لري درځي صحیح
ډیر زیات مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب رومال تاسو ځواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري. مننه د تاسو نه. او بل اوریدونکو به هم دوستانو را واخلو ورسره د غینبو بیا دواړه پختری ډاکټر صاحب جواب کړي. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه مشرزه، خو سلام ته ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ورسره د کوم پزره دی ورده کوم د باندې شکر سوالي
ورده کس په خیر. اغلی خبرونه ته کچری پختنه لری میره بني.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب نه دغه پختنه ده د موږ یو دوست یا دای په 15 نو دا یو کول کی ته دا تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی او ډېر تاکون ډېر کوو داسې خود خووی ګانه ګونه خوان نور کی کوم ادوسې محفل وی یا کوم بل دای داسې خود خوئی غورا کی وی داسې تنهایی غورا کی وی ما ودم د غوروانه په هرکره چې کلاس یولان اورر بخښول شو.
مننه.
او هغه تاسو چې په اورلو پاتو سیمو کې په کوم مشکل باندې وخته کی هغه اقتصاد وضعیت مثال په لویدلی حالت کې هغه څومره چې د مشکلاتو نه خپل ځان مثال د دوا واسه نه لري څه باید وکړو په لور پرته سیمو کې. مننه
د تاسو نه ډاکټر صاحب. عرب شو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو رومال اړیکه نیولې وا او دوی پوښتنه درلوده وایي زړه می تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډیر خبرې نسم کولای. تاسو هم ورسره پوښتنه وکړه د دوی په جواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري.
بله رومال جان رور ته زما دې بیا هم سلامونه ومني په دا کې مې پوښتنه وکړه خپل د علاقمندۍ یا د شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګ سره تنګواله د خفیف ډیپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دې به وي د تشویش نه ډیر شدید او متوسط ډیپریشن یا جوړ خپګان نه دی خو د شروع کېدو علائم په شکل من غړل شو غلطه چې بیا کاملا شوق خراب شي او د شپې خوب خرابېدو مسایل پکې مطرح شي او همدارنګه د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نښې نښانې نو بیا موږ چې دا یو متوسطه شدید ډیپریشن دی په دغه وخت کې زیات درمل ته اړتیا نشته. ورور ته زما یو سپارښتنه دی لنډې چې د خپل سپورت ته شروع کی عبادت دی کوي ورسره په څنګ کې او د غرابتي چې کوم یو د خپل خپلوانو او دوستانو ملګرو یارانو سره لري ته د پیاوړي کی کوشش دی نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه دی پرار یا تخت نه کوي
کوشش کوي ورور خپل رابطې پیوړي کوي. علت یې وښود چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله ده، هغه هم یو لکه خپله د ناکامي د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو دپاره یو لامل ګڼل کېدلی شي. خو زه ورور ته وایم چې خپل امیدونه د لاسه مه ورکوه، اوس هم سری وخت خپل مطالعې ته ادامه ورکړه او کوشش وکړه چې دغه حالت سره په خپله مبارزه وکړي. لکه زه تا ته بیا وایم، سپورت کول دي، ورزش، همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي، یقین ورکوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو، همدغه موضوع ده چې د ژور خفګان یا ډپریشن کچا باوجود دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي، خلک ډېر پناخته کېږي، ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي. د عبادت موضوع دی پیاوړي کې، بل د روابطو موضوع ده چې بین الفردي روابط دې همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته دې ډېر ارزښت ورکړي او مطالعې دې هم نه پرېږدي. ورو ورو دې کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کو نه وي، بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي. او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې، خیر دی یو دفعه به په خپل دلخوا فاکولټي ته کامیاب نه شي، کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله، او وردک صاحب پوښتنه ډاکټر صاحب.
بله، وردک صاحب خدا دوست رابطه وویل چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي، نو لازمي دا ده چې د یو رواني ناروغیو متخصص د نږدې نه وګوري، ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی، دغه خفګان یا ژور خفګان یا ډپریشن کوم حالت کې ده، آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده، او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي لارښوونې ورته وشي. په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه، متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نورې ستونزې درلودلې دي. همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل، که په عمومي سطحه باندې فکر وشي، زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی. په هیواد کې ډېرې ناروا جګړه روانه ده، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خپل ایزان، خپلې دندې او وظایف د لاسه ورکړي دي. خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو. خیر دی، یو مهمه او اړینه موضوع ده، خو خبره دا ده چې خپل روان به پنه خراب او کوشش به کوو چې متبادلې لارې چارې د اقتصاد د غوړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو. هدف دې کې د ارواپوهان، رواني ډاکټران او کلینیکي روانشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي. داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم. یعنی که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي، موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو. راغلو د ناروغ پاړوند باندې، ناروغ باید رواني متخصص سره نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درمل نه دی ته هغه دغه توصیه کړي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دلته را پیدا کیږي، پرته د درملو نه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري؟ مخکې مو وردک ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه اوسي، یعنی رواني ستونزې د ورو ورو ورته را پیدا کیږي، لکه ژور خفګان، او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی، کوټه باید تاریکه وسی، یو چا سره خبره اترې ونه لري. یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګري څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي؟
بلې، ډېره زیاته مهم ټکی ته اشاره وکړل. خپل رواني مشکلات ما مخکې ارزو کړ چې یو رواني ستونزې دي، تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سره مواجه دي زموږ په دې اوسني شرایطو کې، چې هغه ته د رواني ستونزې یا رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتها خرابوالی، د خوب خرابوالی، فکري تمرکز خرابوالی، په موقتي توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي، چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول یا کسان چې تجربې لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي، د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي. د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره، ډېر پرشوره حالت یې لره او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب و، او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي، او یا دا دی چې د خوب خوند نشته، د اشتها مزه نشته، د اشتها یې سمه نه ده، او رابطې لږ خرابې شوې دي. دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د رواني ستونزو سره مواجه، نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی. د کورنۍ غړي باید د دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي. چې زیاتره دغه حالت به ادامه پیدا کی کې دیشي پرواني اختلال باندې د شخص مبتلا شي او د دې ترڅنګ بیا هغه خفیف متوسط او شدید شکلونو ته لاړ شي، نو د دې نه حمایه کول پکار دي. دا باید وهڅول شي په کورنۍ کې فعالیتونو ته وهڅول شي، د دې نه حمایه او ملاتړ وشي، رواني ملاتړ همدارنګه که د چا وسه کېږي یو مالي اقتصادي ملاتړ له سره وکړي، د ستونزو په حل کې د مرسته وکړي، نو دی به هغه سخترین حالت ته لاړ نه شي. ځکه که دی سخترین حالت ته لاړ هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده، دارو درملو ته اړتیا ده، اوږدمهاله درملنې دي، همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرپي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده، چې زموږ په هېواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته. یو په کابل کې د رواني روغتیا روغتون دی چې پای کې هم د پرسونل کچه کمه ده، ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطرافو نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي. یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي، د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي. په اطرافو کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي، هغلته د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی. هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیصه مسله ده، او یا دا چې بعضو ته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مثلا په ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې، دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات دوه چندانه شي.
بله ور بشو دوستانو به هم ساسو اړیکو ته 0999 او 0999 د مهمه اړیکې شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ ډاکټر سپیمال صافی د رواني ناروغي یو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده، او تاسو هم ازادي رادیو ته غواکې. سلامونه، وخت بخیر.
السلام
علیکم. علیکم سلام، وخت مو بخیر. رادیو غږ ټیټ کړئ او خپل ځان معرفي کړئ.
الحمدلله
څول لري خوري ډیره زیاته مننه ورور. کچېری کومه پوښتنه لري میربني پوښتنه مطرح کړی.
ډیره مننه خوري، پوښتنه دا لرم چې په مومیلی خبره مو ته دومره سخته غوسه راځي، دومره سخته غوسه چې اوس نن لایو خط وری کلو مومیلی وی چې دا خاط مو علي کله شولو نو دیتا تا جات وو ډیسټه مونې ملي کړی دي، نو هغه په بدل کې مو خاتونه روغستل بيجان کلمې خوردوال چې زه ته تکلیف راو جوار خبرونه خلرم مومیلی خبره نه زه غیان چره دا مړی مې کړی و دار مړو ته تا یو شمو.
ورور د همراته وې ز دغه سوزه د څه وخت نه تاسو پیدا سوي و د اوله نه مو هم دغه سوزه درلوده کنه دا ورسته کې درته پیدا سوي
نہ خوری والی ورونو سره شریکو مو چې ورون نه بیلیا مې اقتصادي وده مې بيخي سه پردو مومیلی دی د امشنونو سره ډېرې زغورې زغورې درندې درندې ظلمونه نه جهیدې دي دې ته دار زغور خفګون لرم.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
بله، هو زه د ورور نه هم دا پوښتنه کوم چې یو خدای ویل چې ما ته ډېره زیاته غوسه راځي، اقتصادي ستونزې هم لرم، برالاوه د حسینا دغه د خوب کچه د څنګه ده، د اشتها همدارنګه د وزن خو د لاس نه دی ورکړې، او یادا چې علاقه مندي د څنګه ده، کار او فعالیت ته د زړه کیږي نه کیږي، یادا چې د هر څه نه د زړه تور دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، چار او کار خو خوان ورکړې، شپې ورځې کراشم، خوب کچه مې شپې بوجو پر دولس بوجو پر خوب کام خوب ارتی دینه دور خپل وی خوامو وزن می اول چې څنګه خدای پیدا کړه د غارې کم پیدا کړه ما غا وزن می نه زیتیږي نه کمیږي.
ډیر زیاته مننه ورور، انشاءالله ډاکټر سپتا ځواب درکوي د رادیو د لارې کولای سي چې واوري. بلې البته اړیکې ته هم ورزو. سلامونه، وخت په خیر. سلام
علیکم.
علیکم سلام، د رادیو غږ ټیټ کړی، مهرباني څوک له کوم ځای؟
حجی صاحب بخیر، زه بل له تشاګلو.
حجی صاحب بخیر، اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه لری؟
بلې مننه له محترم ډاکټر صاحب، زه خنډه پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپې تو کلو یا درې شپې تو یا تینځو شپې تو کلو ترمنځ عمر دی، د پاره نورمال حالت د خوب د شپې له خوا د څو ساعته کافي ده، او بل د رواني ناروغي او عصبي ناروغي ترمنځ څه فرق ده؟ د دې پوښتنې لرم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. رابشو لمړی اوریدونکو ته دا چې ورور مو اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب تاسو هم پوښتنه واخیسته، غوسه ورزي او ما ته کاغذونه چیرې کوي خوب هم صحیح نه لري، دغه څه رقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب؟
بلې، تر کومه حده چې ما فکر پې وکړ دغه یو اقتصادي موضوع ډېره مطرح کړه چې اقتصاد زما صفر حالت کې دی او درون نه جدا شوی هم یم، نو کېدای شي د رواني سټرس یا فشار په توګه باندې دا مسله د دې لامل شي چې د کم حوصلګۍ طرف ته لاړ شي، همدارنګه د خوب خرابوالی او سره د خو ښه د اشتها او دا نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او هغه عمره شدید حالت نه لري. ورور تاسو ما توصیه دا دي چې لومړی د دغه کسان لکه د په سر اقتصادي حالت او ستونزې مواجه وي او یا مشران وي د داسې حالتونه یې تیر کړی وي، دغه سره د خپل مشورې شریکی کی په ذهن د بوج او بار نه ساتي، په خپل سره کې دا مسائل نه ساتي، کوشش دی وکړي موږ او تاسو په سره کې کنه خاصه په ذهن باندې بوج یا باري نو هغه خبرې نه ساتي، هغه د کوشش وکړي چې خلکو ته ووایي موږ ایموشنل ابریکشن و توایو یا تخلیه د هیجاناتو، نو د په ذهن باندې هغه بار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. اقتصادي حالت ما مخکې مرزو کې چې ټولو خلکو تقریبا د خراب حالت کې دی، الله دې رحم وکړي په هیواد کې دی، الله سوله راولي، امن دې راولي، سوچې کار او فعالیتونه نور هم زیات شي، خو بیا هم موجوده کسم کار لري هغې ته ادامه ورکړي، خو دغه وخت کې بیا د مشورې ته ډېره زیاته اړتیا لري. او هماغه توصیه له کابل ورته مې چې وکړه بیا د تقسیم اوقات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکي فعالیت دغه ډېر مساعد کې شرایط او فزیکي فعالیت او سپورت دي وکړي که امکانات نه وي، یو قدم وهل هم د لپاره ډېر زیات کافي دي چې وي کې تقریبا نیم ساعت شل دقیقې، او خپلې مشورې د نور سره شریک کړي که باوجود د هغې هم ستونزې ادامه پیدا کړه، نو دی کولی شي چې د رواني متخصص سره په دې اړوند د نږدې نه مشوره وکړي او هغه لازمي لارښوونې ورته وکړي او که ضرورت و چرته درمل وته نو هغه درمل دې ورته توصیه کړي.
بله، او دوهم البته اړیکې ته چې عجی صاحب
او عجی صاحب لومړی پوښتنه دا و چې د شپېته او پنځه شپېته کلن سړی څومره خوب ته ضرورت دی؟ تاسو ته چې دا د خوب کچه په ماشومانو کې ډېر د خوب اندازه ماشومان ډېر زیات خوب ته ضرورت لري، ځکه د هغوی فزیکي نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي، بیا چې سن ډېریږي د خوب هغه اندازه راکمیږي او نارمل حالت په کهولت کې تقریبا 30% خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل ښودلی دی، او یو تعداد 30% کسان داسې وي چې هغه مونږ ډېر خوبجن خلکو ته وایو هغې تقریبا تر 9 ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري. د عمر په تیرېدو سره دغه سپینګیري اشخاص چې کوم یو دي د خوب هغه اندازه او کچه په فزیولوژیکي ډول باندې راکمیږي، او په بعضو مواردو کې دا شي چې کومې فزیکي ستونزې هم سره موجودې وي هغه د بېخوبۍ لامل کېږي چې موږ هغې ته سیکنډري انسومنیا وایو یا ثانوي بېخوبي ورته وایو، یعنې د بلې علت له کبله بېخوبیانی ورته پیدا کېږي کوم مزمن جسمی ناروغۍ چې ولري. او په ټولیزه توګه دغه اشخاص که 15 نه تر 6 ساعتو پورې نهایت 6 ساعته خوب وکړي، نو د دې خوب نورمال موږ ګڼلی شو. موږ هغه وخت خوب نورمال ګڼلی شو چې موږ سار په راحت کې پاتېږو، زموږ ستړیا او خستګي رفه شوې وي. یو تعداد کسان ډېر زیات خوب کوي خو خوب یې ښه کیفیت او کوالټي نه لري، د خوب په منځ کې به متقطع خوب وي او پاتېږي، او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي، هغه پکې یعنی جوور خوب او سطحي خوب د ساده ووایم هغه مرحلې پکې ګډې وډې په نتیجه کې د خوب نه لري، پاتې کې سار ستړی او ستومانه وي. خوب هغه دی چې وروسته د 6 ساعتونه د 9 ساعتونه د نارمل حالت ولري او د راتلونکي فعالیت لپاره دا آماده وي. بله پوښتنه دا و چې عصبي ناروغۍ او رواني ناروغۍ ترمنځ توپیر څنګه دی؟ بالکل ډېر زیات توپیر لري. عصبي ناروغۍ یا نیورالوجیکي ناروغۍ هغه ناروغۍ ته وایي چې په عصبي نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالیتي یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واضح جسمي اراس پکې رامنځته شوي وي، جسم خپل هغه حرکتي او حسیتي مسایل له لاسه ورکړي وي، نو د مرکزي عصبي سیستم د نفسې په نتیجه کې موږ وایو چې دا په عصبي یا نیورالوجیکه ناروغۍ باندې اخته ده. اما په رواني اختلالاتو کې ما مخکې ارزو که
چې زیاتره فزیکی نفسي مترې بحث نه وي، یعنی په مغز کې فزیکلی کوم مشکل نه وي، که موږ په لابراتوار کې یو یا سیټی سکن او یا نور پرمختللو معایناتو ته لاړ شو چې موږ وګورو په رواني ناروغیو کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي، یعنی کوم خاص اب نارملیټی پکې نه لیدل کېږي. همدارنګه فزیکی غیر نورمال والے چې فزیکی معایناتو او لابراتواري معایناتو په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي، اما د رواني د لحاظ چې مامخ کې ازو بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکی عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزه باندې اخته شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې پښتنو ته مو ځواب ورکړ او په خبرونه کې مو د مکسره وانډه واخیسته، مننه کوم د تاسو نه.
تاسو نه مننه.
دوستانو د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د مکسره ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو، تر بیا بلې خبرونه ښه وخت.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا،
ازادي
راډیو واوري او ځان خبر کړئ.